سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي، پنځه تنه یې وژلي او بلې ټپي کړی دی. د کابل لپاره طالبان د امیر قمانداني وایند خالد زدرن رسنیو د پاسوري پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خالد زدرن ویلي دي چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هېواد دوه په درې برخه اوسېدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز نږدې د ولنس نسک د یو روغتون پر زیږون څنګ د روسیې د توغندۍ د لګېدو له امله یو نوی زیږیدلې ماشوم مزل شوی دی. د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړې ده دښمنی اوسل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هېڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي الکساندر ستاروخ شپانه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولنیسک روختون په کوچني زیګون څنګه لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیګدلې ماشوم یې وواژه. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراین سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. د بریټانیا د فاو وزارت نن د نومبر په 28 د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو بي پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلي دي د احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بي پلوټ الوتکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړې ده چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي، خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د چلدین وی پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. موږ په راپور کې د پیل شوې ژمي او نړیوال اندېښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ماشومان لپاره د جامو راټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوی ده. د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي. د چولې یو ځوانې دلیل درته تاسو وویل.
کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه.
د هیواد په ختیځ کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کېږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کېږي.
کم شیا چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي، زمنګ د غریب پښتنه نه کی.
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي روان دي، خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچوي له کابل نشي کولای لوبي وګوري.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګور په تلویزیونونو باندې، خو یو زیات ورته د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي.
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پر لمونځ کوونکو د ډزو پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي. د کابل لپاره د طالبانو حکومت امنیق مندنې ویاند وایي چې بېخ نظار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغې پیښې کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د موضوع نور حال به په دې راپور کې واورو.
د کابل ښار د نهمې اوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. ښاغلي زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچي په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخې زیاتې شوې دي. نګدی یو ونی وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جمعات په خطیب حمله وکړه، چې له عمله د جمعات خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکي وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغان کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ اوسیدونکی احمدشاه چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی، وایي په وروستیو کې د کارونو نشتوالی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابره نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، خلکو کاري فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي، ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دای له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یو اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګوست میاشتو ترمنځ ترسره شوې ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي، د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پر ځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړني روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولی شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګوټ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبیح مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل،
ما اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري. اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه خو دلته چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسیدونکو له دوه اونۍ راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې مو واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
نومی رخصانه ده او ده کورنه یوازنی دوری گفتون که ده. یولس کلن رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعی لپاره گرم جامعی نلری. نوموری آزادی را دوتا ویل
ده زمستان نه جمپر
جمعی لپاره گرم جمپرونه نلرو. نه تاو ده خواله او نه هم بوتان. موک پا جمعی که لکورس خسهار وقت پا یخنهی که روزو. کلا چه موک رازو چپلی مو پا پخوی یخ مکیگی. با سخته خرسو او پا سخته پیسې پیدا کبو.
یا با مشکل میفروشیم.
در رخصانه پا تیر دیر دست ماشمان شده چه ده کابل او ده افغانستان پا نورو خارونو که ده واتونو پر سر سودا خرسوی او یا هم سوال کبی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلي عمر وویل چې دوی تر اوسه خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومانو یې وویشي.
مردم عزیزم واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیاری وګاله، خپل احساسات بیان کړل. دوی د دې څخه ملزګونه جوړه جو امیر اټول کړی او لدنن او بهر څخه یو شمیر پیسو پر اټولولو کې هم وانډه واخیسته.
یک مو پر پول هم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاته وی چې دوی کمپاین باید روان اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران په اوکراین که دی جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمیز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان دې د ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی واوسي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرون په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه د غراز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویلی چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14مه د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنو قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لور په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړې توپ یو اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لور په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2020 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبي کڅ هم سیالۍ په قطر کې روانې دي. دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینوي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبي ګوري او وایي لیدو یې وشي بخوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبي پیل شوی دی او موږ په ډلې زتوګه کله کله کینو ملګرو سره لوبي ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو. کله کله هغه سیمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې. خو یو زیات تر د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14مه په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ للار او بره سلګونه زره مینوال قطر ته تللی دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولي فرانسې ګټلې وه، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راشو. وخت طالبانو ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل به په راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت اوسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار په لټه کې سي.
سو ځای مې سبت نامونه کړي دي، امتحانونه مې ورکړي دي، مګر هر ځای به وایستې وې. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نه سي پیدا، زه به مجبوره یم چې هره کم اوسي زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هره لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسېدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تګ فیصدي کمه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګاللو وروسته په دې وتوانېدی چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشتې مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه برابر نه و او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای ولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي. د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو. په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چلته د کار زمینه نه برابره، بیکاری سولې، کارونه نه و، خو د کور مصارفات یې موږ ته غوښتله، نو مجبور سولم چې راسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د ځوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي او کاري وضعیت د اندېښنې وړ دی او که حل لاره ورته پیدا نه کړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل نه پېښه کول دی باید خپل اولاد ته کار وړي پیدا کړم. یو تاسو زه په دې وخت کې نن کېدای شي چې وجود راځي او کار سیم بیا نه په وجود راځي دا ټول شان ته لاره وایي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نفقې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده. هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نشته چې د هیواد څخه ووځي. هلته یو فیصله دی او مهاجر په صفت باندې یاد یو فیصله لکه یو کېدی کوم دی ته به هم باندې هم به کار کوي داسې یو استفاده به څخه کیږي. شش ځوانان دی په افغانستان د افغانستان څخه وزي د باندې.
بلخ په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان اجزید وایي دوی غواړي ټول لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د ښار و بیروزګارو ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې کندهار شهر کې د کار زمينه برابر کو.
دا په داس حال کې د چی پر طالبانو تور دي چی په ګمارونو کې انجوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چاري بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چاري له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې له خپلو سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچي بریدونو له ویرې راکړه شوې دي، خو په هوارو سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پرېښودو ته اړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشت دي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټولو خلکو ته سروې کیږي، جنرال راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ولسوالۍ ته ولسوال تلاړ شو، هغه وایي د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کوي. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو تلاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بے برخې دي، شي نه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عجیزه خلک یو کډوال نه پله لرو نه پټه لرو نه مال حال سره بای چمک تدل تا پامرال نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه سبزلی خبرې کوم. زه د ولای نه کډوال شین د ورسک کلی کې مونږ پراته یم. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زمونږ د غریب پښتنه نه کیږي. مونږ کولسوالۍ ته لاړ شو، اغه راته انجینر یاد کی، که انجینر ته لاړ شو اغه راته ملک یاد کی.
په کونړ کې چارواکي هم وای په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولی او ډیورند کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم د دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څنګه نورو خلکو ته ورکوي باید د هغوی غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپلې برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تېرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد به من الله د بغنی وسوالی د سرباز سیم څخه چې وښه روان مشکله په نوی دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې، یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دغه کمه وچه میوه او د پمبا چې د نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استفی دولت چې دا تجارت له هم وربند شي، او د خوراکي توکو بیل ورسی وي چې مې پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان میچ دغه د ارزواکي افتاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نو لري خلک بریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبر غنم په شپږ سو ورخوي دي منی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال ته دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دغه شپږ ورځې کې نه ورځې ومره چې دغه د بار لار تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجاران ورون ته څومره سخت زیان به چرسیږي. نو په هغه پاک دې رحم وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دی چا تقاوت نر کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه تند وګوره دی تقاوت نر کوي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوی مینیمای تر ورسېدو په دې برخه کې در